د سهار لس بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي مل ملند خبري برخه هم لرو خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وايي بشري حقوقو په ځانګړې ډول د خزو حقوقو باندې د دې کاري لومړیتوبونه تخېوي صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر لمشر سویل شاهین سره وکتل دغه څرګندونې د سفیر په توګه لټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړی دی سویل شاهین په ایکس پانه افغانی ټویټر کې لیکلی چې لمیرمن اوګلینی سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي ایټالیایي ډیپلوماټ اوګلینی چې باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورت په شورا کې رسمن د څارونکي غړي په توګه ومنل شي د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د وسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت د شورا په یو اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و د دې وزارت خبر پاڼې لمخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند نه د تیرې سیشن بیا چهارشنبه پورې زکور به د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکاري د راجلبول او د ریل پټلۍ او ټکنالوژي د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وشوې او ښاغلي صاحبزاده په څنډه کې د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي د ګډو ګټو هیوادونو چې نه غړي لري او درې غړي تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پولې لري د ریلی ترانسپورت شورا په 1992 کال کې تاسیس شوی او مخې د غړو هیوادونو ترمن د ریلی ترانسپورت په برخه کې د همکاري او همغږۍ رامنځته کول دي د جرمنی د سولې انکلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1968 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي د مرستندویه مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبر کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی دی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي متحدو ایالتونو په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده دغو چارواکو ویلي چې پینټاګون وبخې قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړ مهارتونو ته اړتیا ده د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې کار واخلي د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنۍ هو بنسټ ایښودونکی ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حاضر و د اوکراین و جګپوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر په 8 له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و میلیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي لري. زلنسکی له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ترامپ وویل د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام محضر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. لومړۍ یوه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. که چېرې افغان لوبغاړي وتوانېږي چې نن هم د بنگلاديش لوبډله ماته کړي نو د دې لړۍ اتله به شي، او که بنگلاديش دا مسابقه وګټله نو په درېمه یوه کې به چې د دوشنبې په ورځ د شارجې په همدې لوبغالي کې کیږي ګټونکی معلوم شي. د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. او مخله دې چې د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او د ازادي ملمته یو راپور راخلو. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشری برخه کې افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور لمخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شریف په راپور کې.
رویټرز شانس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېزې وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلې دي چې 6 کاله هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اګست را وروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواد وتلي دي، د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړي ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو، او زه ګومان کوم چې ترامپ به هلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی جمن کی چې دا کار باید تر سره کی، او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شین تر اوسه په عمل شوی نه دی، هغه عملی کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد وو او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوی راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیا برخه لګیدل دي. 3.5 میلیارد د افغانستان وچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونې هم واورېدل. ښاغلي حافظي څخه مو دا پوښتنه هم وکړه چې آیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه به له د افغانستان په وړاندې له هغو مخکینیو بدل وي؟
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله چې ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید یوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی وو او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دي او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظي او په همدې سره د خبري برخه هم پای ته رسیږي. خول ازادي راډیو سره او سي دوه ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ازادي میلمه واوري د اساسي بشري حقونو پروګرام ته وښي.
اساسي او بشري حقوق درمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمو سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایل وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو ساتي تاسو نه مننه کوم چې ماته مو دا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرې. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې ملم یوقت کبیرنا ولم يرحم صغیرنا فليس منا. څوک د لویانو احترام نکوي او کوچنیانو باندې شفقت نکوي زمون نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو تجربه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغه ته نمونه ورکوي هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زمون نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده که زما زوی دی که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی که زما کلي کې دی که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید د مشرانو نه ځکه چې هغوی اهل خبره دي هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کارم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي بند چلند ورسره وشي نو د خلاقیت او دغه ابتکار کومه اندازه شي ده د ډیر کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو نو زر په قاریږو زر غوسه کیږو نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونه شي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناک توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی تا وهلی تا ټکولی ای مورې ای پلاره تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي سرماش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو وکوي خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي لاسونه ورته ومینځي او ورته ورواچوي لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي. مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېر اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، هغو ته د کار زمینه د مسئله ده. دغه مسئله هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده.
لایوی خوانه خو هغه څه دي دوی ته ضرور دي تغذیه په برخه کې دي خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي لبل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه ته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان د پاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د آزادي او ځینې مور پلار خو متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکوي خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي دا ډېر غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ما ته دغه واخله ما ته دا واخله دا ورته زما سره د پیسې نه شته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي په خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ویل د شایقس دي ما ته نه شي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د دې زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته منحرف کیږي نو لومړی خو دغه کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومانو ورنه لرې پاتې شي او که چېرته بیا دا کان ونه لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړل شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي موږ د الله بندګان یو او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي او دغه ستونزې چې دا به انشاءالله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي ما ته یادیږي زما مور کونډه وه زه وړوکی ماشوم وم زموږ کلي کې یوه ښځه وه هغه به د ما مور به ژړل هغه به ورته وایي چې ژاړه مه تور به د غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي دا خبر از ډیر ماشوم هم دا خبر به هغه گاونډي به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آرامول نو کله کله زمور سره ټوکی وم دا قدم خپل په ځمکه باندې ورته وایم ورته هم چې دا تور دې وسغړ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غن شو ور سره واقع نه شو او وایي داس قنات ورته ورکړي چې خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایي چاته ماشوم ته ورته راشي الله سره ورته موټه نیول او څه درته درکم بیا رسول صلی الله سلام ورته وی چې ستا په لاس کې شیش ده ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده وی که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دی وی چې راشه زه څه درکم نو ته دروغجن نه حسابېدی نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغوی ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري
بله مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوسی ک نن د خپل ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي هغه ته درناوی نه لري هغه ته خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډیر لوړی دی دوی څه ډول په دې پوهاول چې دا کار د تاسو مناسب نه ده او د کوچنی ټول حیات تاسو خرابوي
ډیر اړین دی زما خداس نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغه یو پلان ولري برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لري دا ډیر لوی کار تاسو کوي چې دا هم په هوای چې ډیر زیات اړین زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي همداسې سیمینارونه ورکړ شي حتی زما خداس یو نظر دی چې ترته داسې امکان ولري مخکې دین چې کوم منجلې او الک سره وکوي نو هغه ته د مثال په توګه باندې تریننګي پروګرامونه دي دا تریننګ واخلي یو ځوان انجلۍ ده او یو ځوان الک دی دا وي په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغه مسائل نه چې دوی په ذهن کې دي نور څه نشته راتلونکي د دوی نه ګوري متاسفانه دا یو تریننګي پروګرام دوی ته ورکړ شي او د حتی د اولاد تربیه په رابطه باندې ته اما په هوای باندې ورته ورکړ شي دغه نو ورسته به دوی واده وکړي حتی زما خو داس نظر دی چې محکمه ورته اختینکا ورته ورنکړي ترڅو دوی دغه پروګرام نوې خسته داس د جهاتونو سره هماهنګي وشي ډیر زیات اړینی بولم چې خپل هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري نن سبا الحمدلله چې معلومات شته انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوي د خپل علمی او د فرهنګي لوري ته نو صرف ټول کارونه د سه قسم روان کړی چې بس توکلی بس روان یو او دغه قرباني همدغه بیا ماشومان دي د عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی ډیر زیات اړین دی چې موږ تاسو باندې ټول په دې مسولیت لرو حق دې موږ تاسو باندې کار وکړو
بله اما په هوای خو تاسو په اړین تو باندې خبرې وکړې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورستر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کمداسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ور نه کړي، هغوی درسي دي پروګرام ولري او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاشکې دې ته خاص توجه وکړي. زما خداسه نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا پر رسنیو باندې نو دا پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي، متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده او فقر او بیچارهګي ده. د خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر ده. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ده ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم او هغه سره زه فکر کوم جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې بې علمه وي، جاهل وي او بې فرهنګ همداسې پاتې کیږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړېږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم، هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. دا که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار لپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي؟ دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
الله تاسو وساتي. مهرباني.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځای کې چې است علم او مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي ملما د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ ملمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دینه واورو. ناجیه جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو تک چوای نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغه یم. البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان درته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړ زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم. همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسی مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې بیا په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وې پات شو لوړ زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکم وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه دا پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپل یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم. خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغه ما ته ویل چې ته مثلا فارغ شې غواړي څه وکې. ما ورته ویل ما زه چې فارغ شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړي. یعنی بدون د سی وی نه سی وی د مانه وانخستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د مانه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته، ترانې چستانونه. یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خدا و چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویانو د برخې ایډیټره پښتو دري برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوئ، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم. هغه کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي. یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم. یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوي کومه مینا چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته خودله، نو خبرونه ته خودله. نو زه دوه تواصلم چې زه نورم دي ته کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دي ته کې خبرونه جوړې کما. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته ومه، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرمه چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ. په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي.
اما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کیدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کیدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوعات د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نوی دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري، تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي. کوریدونکو سره یو غواړی شریک کې نو مهرباني وکړه. خاطر خو زه
ته زیات دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر ساحې تتلم ماشومان سره به کله ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېرې ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، زما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلي تخلص مې وو، بیا وروسته زما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به وو، راغی ماته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورم او تاسې په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورتهویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی اورینی یو څوک ده، ناجیه نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه راشکولې وه، غوره راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولې ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله، دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه. او لا تر اوسه هم ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خوا ته ځم، ورځم، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدم، د خورجي نه یعنی ژوند کوڅو ته تبدیلېدم. یعنې ماشومان راغلل، غېږې راکړې راته ژړلې، خاندې ته دي موږ نه ما ځه. نو د یو کس لپاره یعنې بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیست، هم د لیکنې نه مې خوند اخیست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې که په میاش کې یو ناول یا یو کتاب د لویان لپاره خپریږي، یو مجله د لویان لپاره خپریږي، نو یو د ماشوم لپاره هم خوشي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابل ورځ هم زه د یو دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د هغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پساری وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینو لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زما په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان، شاعران، یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدا کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی، که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو، شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعه په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نوې هم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو، نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې، یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایل هم دغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زم خپل کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکم، لیکنې وکم، ترڅو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه وګوره، یعنی دا خپل په کور کې ناسته یا څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی، نو هغه په کور کې کینی، د کورنا کار وکي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري کوغړو کوونه وړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم بیا هم د کور د کورنا زه کولی شم چې خپل هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیر زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې مراسره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد کور ودان.
الاکه مننه تاسو نه.
نہ کر سم دن نہ بارند نظر زم دنا باران